روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادې راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومن سلامونه او نیک هیلې ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله من یم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیرې له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه خپرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره میلمه دی او دوی به د دغه موضوع یا د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. تر ډېره پورې دا ویل کېږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې د تکلیف یو اساسي لامل زیات خواړه یا متنوع خواړه خوړل خودل کېږي. دا چې رښتیا هم دغه موضوع یا یو اساسي لامل دغه دی او کنه او نور کوم لاملونه د تکلیف تر شا دي، ډاکټر صاحب په دې ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب خبرونه تستړي مشه.
مهرباني، خیر اوسې.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مو وویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کېږي، د دې ترسه تر ډېره پورې دا ویل کېږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف په اړه درته سو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تلته اوس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغه ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي. په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې مواد معتاد دي د روزي د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغه ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي یعنی خوشاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خود لیده چې د میدی د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې الته ماسلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونی کی تر هغو چې د میدی کوم تکلیفونه دي د په واسطه لمانځه ځي د روزې په واسطه. نو دا د روزي حکمت ده چې د میدی بعضی تکلیفونه د روزي په نیولو سره لمانځه ځي. دا چې بیا روزه خپل یو میاشت دوام لري او مسلمانان دوی روزه نیسي او غوی باندې فرض ده، حکمت د ام دی د فرض کېدو او د روزو د نیولو حکمت هم دغه ده چې د میدی بعضی تکلیفونه لمانځه ورسره لاړ شي. د یو میاشت د روزي پنیولو سره خپل په هضمي سیستم کې یو تغییر راځي چې دغه هضمي سیستم د خولې د جوف نه شروع کیږي او د کلمو تر آخري قسمته پورې په دغه سیستم کې یو تغییر راځي. بعضی انزایمونه چې التدي کم تر شو کیږي، بعضی ډیر تر شو کیږي. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده د ورځې له خوانه خوراک سخاک نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې یعنی استراحت شوی ده او خپل استراحي بنای غورا کړی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي یعنی بوزه شروع کیږي او خلک په خوراک شروع کی، نو هغه انزایمونه چې ټول هغه خپل فعالیت کوو او د دوی بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. کچیر دسه حالت را ماینسته شي چې خلک په دې دوران کې د روزي د ختمیدونه ورسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میډه کوي، نو په میډي کې بعضی تغیرات را منځته کیږي او غنځای مون چې دی هغه خپل هغه د افراز سویه پورته وړي. کله چې د افراز سویه پورته شو، مثلا یو تیزاب د پمیده کې هایدروکلوریک اسید ورته وایي یا HCL، کله چې میده ډک شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشو کی. کله چې دا ډیر ترشو سو دغه د موادو د هضم او د جذب لپاره نو د میده د تکلیف سبب کیږي، یعنی میده آزار وی د میده د تخریج د دیوالونو د تخریج سبب ګرځي. نو کوم کسان چې روزه ختم شوه او بوزه شول نو کوشش دی وکي
ډاکټر صاحب د مسلې ته روس سره شو چې د تاسو پارختنې دی او پسړه ول سره کولې شي چې د یوې مشت استراحت نه روسه کله چې دی معمول تر ګرځي او د ورځې د درې ټایما یا سلو ټایما خوراک کوي نو پسړه ول سره احتیاط وکي او باید پسړه ول سره تدریجا میده برته عادي فعالیت تر ولې په دې ته باندې به ان شاء الله د خبرونه پوګدو کې تاسو سپارښتنه ولري. خو اوریدونکو ته یادول غواړم البته چې د هم کول شي د پخوا په سر په خبرونه کې برخه واخلي. البته د ته د ټلیفون شمیرې ز اعلانول غواړم زمونږ د لمونږ سره د تماس لپاره دی کول شي چې د 0999 15 30 او همدارز د 0900 2225 55 شمیرو لاره مونږ سره تماس ونیسي او له ډاکټر صاحب څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. فکر کوم هم دا وس یو اوریدونکو ده پښتون صاحب ده د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني خبرونه تستړی مشه.
بله محترم امید مومن صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب ته چې په د اختر په چې تقریبا خلک یې خپل کور راوتلې د تر څلور پروګرام ته راغلي شا غلاس ورته وایم د موقع په استفادې امید مومن صاحب ته د اختر مبارک وایم ټول کارکونکو
اړیدونکو ته او تاسو کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. که مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
او خبره خدا ده چې پښتنو خو مې داده د دې ډیرو خوراکو سره واقعا د روزه چې د کتابیم دغه شې چې د ډیرو خوراکو د ډیرو مریضۍ په دې باره کې پښتنه داده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف سره په امن کې پاتې شي. بیرو یې یو خدای روزه ده روزه خو ولاړه یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میډیا تکلیف سره په امن کې پاتې شي. او بل خبره مې دا بره پښتنه مې داده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي په نور چې دې پیدا کیږي که په شوز کې. او بل پښتنه مې داده دغه د پور خو به سواد خلک تقریبا په دښتو په دیاتو په کلو کې وسیږي څومره اګایي ورته په کار دي چاول اګایي ورکول شي چاته اګایي نه ورکول شي
ډېر زیات مننه. زموږ اوریدونکو تقریبا درې څلور پوښتنې مطرح کړې. لومړۍ پوښتنه خو درې همدغه وه چې تاسو ورته مخکې اشاره کول غوښتل چې په څه ډول سره یو کس کولی شي چې په تدریجي ډول د معدې هغه د استراحت حالت نه بیرته د فعالېدو حالت ته راوګرځوي او دوی له کوم تکلیف سره مخامخ نه شي. دوی دوهمه پوښتنه هم دا وه چې آیا په نارینه او ښځینه کې دا حالت فرق کوي کنه ټول د یو ډول حالت سره مخامخ دي. او بیا د امه په هوی په ارتباط هم سو ویلو چې سړ ډول سره سړې کول شي چې داسې خلکو ته امه په هوی ورکې سو د میده د تکلیف سره مخامخ نشي.
د روس خډيره مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. د دې لپاره چې میده خپل یو کسوړه ده او دغه کسوړه خپل یو اندازه لري چې دغه اندازه په کوم مقدار سره ډکیږي او په کوم مقدار سره تشیږي. میده د هضمي سیستم یا یو د کسوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخص کیږي او هلته ذخیره کیږي او بعد له درې ساعتونه وروسته د کولمو د وړو کولمو لومړۍ برخې ته تخلیه کیږي. خپل میده بعضی مواد لري یا بعضی انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري چې حتی دغه مواد کله کله د ضرر په شکل هم تمامیږي او کله د مفید په شکل هم تمامیږي. نو د دې لپاره چې سونه مقدار غذا وخوړل شي، چون یو میاشتې روزه مخکې وتلې ده، وروسته بوزه شروع سه او خلک په خوراکونو کې شروع وکړه، نو زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو د میده په درې برخو وویشئ، اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتئ. نو په دې کې همدا حکمت ده چې میده باید ټول د غذا څخه ډکه نه شي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي میده، چون یو میاشتې مخکې استراحت کړی ده او د استراحت نه وروسته تاسو میده په یو فشار سره هغه په کار اچولو ګمارئ چې مجبور ده چې هغه کار وکړي، او خپل مواد یا انزایمونه په زوره ترشو کې ترغو دغه میده چې ډکه شوې ده هغه هضم کی او جذب کی. نو میده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی او وظیفه خپل ډیر اجرا کی او بوجر باندې راشي. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د میده د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپل فرضاً هغه تیزاب چې ده هغه میده دیوالونو تخریشوي او د میده د زخمونو او د میده د ګریدلودلو سبب کیږي.
نو ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وی، کله کله سړی څنګه پوښي چې د دغه تاسو هغه مخکې هغه درې حالت خودل چې باید میده باید په درې برخو ویشل شي، یو د ډوډۍ، هوا او بیا د اوبو لپاره هغه ځانګړې شي. ځکه ځینې خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خوري خو اندازه نه لګي ورته، او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري، چې په ډېره عام اصطلاح د دوستانو په منځ کې دته هغه تخته کول هم وایي، هغه خواړه نه وي. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما دپاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کړم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپله د ډوډۍ د ډېر خوراک دغه معتاد شوی وي، یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضاً یا نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډېره وي، بل سبا بیا ډېره وي، دی معتاد شوی، دی نه پوهېږي چې فرضاً زه څونه ډوډۍ خورم او زما معده سره هم ډکه شوې ده. دغه خپل یو عصبي تخریش، عصبي نارامي ده ورته پیدا شوی چې دی په خپل خوراک په اندازه نه پوهېږي. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوی، هغوی خپل د میده په اندازه پیږي، فرضاً دوه درې څلور ګولې چې وکړي پیږي چې زما میده او ذاتي ډکه شوه، بیا ورپسې لږ اوبه وچکي او نور د میده غلط د هوا لپاره پرېږدي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی د جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب لاس کې ډاکټر صاحب نه تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله منئ چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندۍ اوسئ. مننه. مونږ داسې پوښتنه د سر د معدې تکلیف لرم چې دا
ستاسو په پوښتنه صحیح پوه نه شو، که بیا تکرار کړئ.
لکه معده مې بوج راځي.
خ په معده تکلیف لري او په سر مو بوج راځي، داسې سویل غواړي؟
معده تکلیف لرم چې مې کوم چې درد هم نه کوي او سر مې بوج راځي.
صحیح شو. مننه جاوید صاحب. ډاکټر صاحب دوی وویل چې د معده تکلیف لري او له دې سره د درد سره سره د روی په سر باندې هم بوج راځي یو ډول.
ضرور څخه ډېره مننه چې پروګرام کې شرکت وکړو. مخکې دغه بل اوریدونکي چې دوه سوالونه پاتې شوې هغوی ته به مختصر جواب ووایي، بیا به د دې ورور جواب ته ولاړ شو. هغه ورور مخکې مو وویل چې بل د معدې د تکلیفو بل سبب څه شی دی؟ یو خو زیات خوراک و، چې د خپل حد څخه د خوراک زیاتول دا خپل د معدې تکلیفو سبب ګرځي. بل د معدې بعضې نور امراض دي چې هغوی ځان ته خاص سببونه لري، فرضاً د معده د زخمونو، د معده د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي. فرضاً یو میکروب ده په نوم د چپایلوري، چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق اخیستل کیږي او د معده په اخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او معده په زخم او د معده د سرطانونو خصوصا په جګومرونو کې سبب ګرځي. یعنی د معده د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي، چې یو مثال هغه د چپایلوري میکروب دی. او دا بل سوال دا و چې دوی عامه پوهاوی لپاره باید څه وکړي؟ د عامه پوهاوی لپاره دوی باید باید دغه صحی پروګرامونو ته دوی باید متوجی شي، د میډیاګانو له طریق نه، د تلویزیونونو له طریق نه، د رادیوګانو له طریق نه، کوم ډاکټر صاحبان چې هغوی ته توضیح کوي، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره یوه خاصه پاملرنه شوې ده. دوی باید دغه پروګرامونه تعقیب کړي او د هر مرض یا د هر عضو د مرض په مورد کې د میډیاګانو له طریق نه ډاکټر صاحبان هغوی ته توصیه کوي، هغوی باید دغه توصیه وکړي. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د میډي تکلیف له وجې نه د ورډ باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې میډه کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصاب او مرکزی عصبي سیستم سره لري، نو کله چې عصب نارام شي خپل میډه ور سره نارامیږي، او مریض د یو قسم بوج د سردردی سرچرخی اتا د یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي. نو دا یا عصبی سیستم ده چې میده سره تړلې ده، کله چې دلته تخریش میده هلته عصبی سیستم ور سره تخریش کیږي، نو خپل په میده کې چې کوم اعصاب دي هغه تخریشېدل یا د میکروب له طریق نه کیږي، یا د غذاګانو د ډیر اخیستلو، یا د متنوع غذاګانو له طریق نه چې خپل ټایم باندې نه اخیستل کیږي، یعنی وخت په وخت اخیستل کیږي، د دغه له طریق نه د میده د هغه موادو د افراز کېدو سبب ګرځي، هغه مواد چې د خپل حد نه زیات افراز شي د عصب د تخریش سبب شي، او بیا په اعصابو کې یو قسم احساس دی بوج یا د فشار سبب ګرځي.
بلکې ډاکټر صاحب زموږ د خبرونه د بحث اساسي موضوع هم تر ډیره پورې د میده هغه تکلیف دی چې د زیاتو خوړو له کبله د اختر په شپو ورځو کې البته یو میاشت میده په استراحت کې وي او بیا چې ناڅاپه بوزکی کې خلک زیات خوراک کوي. په خپل بله واجد رنجبر یو بل اوریدونکو لرو، واجد رنجبر وردګونه موږ سره په تماس کده. رنجبر صاحب ستړي مشه خبرونه ته ډاکټر صاحب ته خپل پوښتنه مطرح کړي. هلو، فکر کوم اړیکه مو پرې شو. بیا هم خپل دغه تکلیف چې پیدا کیږي انسان له څه ډول اساسي ستونزې سره مخ کوي، یعنی څومره جدي حالت سره مخ کولی شي؟
کله چې مریض یا خپل هر څوک چې وي هر شخص چې وي چون روزه نیولې ده یو میاشت روزه په ډیرو خوراکونو باندې شروع وکړه، هضمي سیستم نارامیږي. کله چې هضمي سیستم نارام شو یو قسم تسمم رامنځته کیږي، دغه تسمم له وجې نه مریض ته اسهالات، استفراقات، زلبدوالی، دغه اعراض ذاتی مریض ته پیدا کیږي، چون الته میده خپل استراحی صفحه تیرا کړی ده او بیا بیرته په دسی یو حالت کې را داخل کیږي چې لدینه چې هغه وظیفه کم اجرا کی تی مجبوروي چې وظیفه ډیره اجرا کی، د دغه اجرا کولو دی وظیفې نه چې ډیره وظیفه اجرا کړه میده مجبور ده دغه هضمي سیستم کمل لمیدینه شروع د کلمو پوری یو تغیرات منسرازي انزایمونه په دغه سیستم کې مکمل خپل د نورمال حد څخه ډیر زیات افراز کیږي، او دغه د دغه انزایمونو د زیات افراز دولو وجنه خپل په سیستم کې تغییر رامنځته کیږي، بل اخره سړی ته زلبدواله کانګ استفراقات دا پیدا کیږي. نو کوم کسان چې روزی نیولې ده او باد لغنه بیا په خوراک شروع کړی ده، نو دغه اعراض به ضرور ورته پیدا کیږي، تسمم شي یعنی یو مسمومیت ورته پیدا کیږي.
بله بل اوریدونکو لرو، رحمت الله جلوزی له پکتیا څخه. جلوزی صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشي او ډاکټر صاحب له خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه غیر تن دمخ ډاکټر صاحب ته خرغلاس موټل ودانوال ته اختر مبارکي ورکوم. پوښتنه مې دا ده الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل مدي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا میدم جوش کې خپل ته مستو دی د سمر مې غونډي وګور ځی کنه، او بیا زه کله بعض وخت د امپرازول ګولۍ چې دغه ډیر وخت مثلا موږ استعمالو، که دا امپرازول ګولۍ مثلا ډیر وخت استعمال کړو کوم تکلیف نه لري؟
بله اړیکه هم پرشوه، فکر کوم دی غوښتل دا وایي چې دا خپل د امپرازول ګولۍ، البته جلوزی سبو ویل چې د معده تکلیف لري، خولی ته کله کله نرم تودې اوبه راځي چې هغه یو ډول غزړه جوشي هم چې وته وي، او دغه تکلیف د رفع کول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې د کوم درملنه د طریقې چې دی غوړه کړې د مناسبه ده
ضرور خړې مننه کوم کسان چې اوس د میډي تکلیفونه لري هغه ته یو قسم د ترخه موادو یا ترشه موادو بیر تر اگرزیدل یا ریفلکس کېدل دی خوله طرف ته چې دغه خپل دغه ترخه او ترشه او به چې دی د خپل د میډي تیزابیت ده هایدروکلوریک اسید تیزاب دی چې د دې د بیرته ریفلکس کېدو یا بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري دغه سببونه کېدای شي غذاګانی وي کېدای شي میکروبونه وي کېدای شي عصبي نارامیان وي د دغه اسباب له وجې نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي هغه بیا به خپل د مری په جریان کې ا د مری په دغه سرتاسر د مری میډي کې تا د خوله تر اخر قسمت پورې دوی دی یو قسم ترخه مواد ترشه مواد احساس کی جرمین سکیږي دغه خپل د تیزاب را ګرځیدل د بیرته خوله طرف ته نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغه ضرور سو کړ چې اومپرازول سید یو په تداوی دي کې چې دا اومپرازول د یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده دغه اومپرازول اخیستل هغه خپل د سلور ګینټونه ورسته د خپل هغه های فلایف یا خپل هغه ژوند چې په ویني دوران کې تیروي وروسته خپل تاثیرات شروع کوي د میډي د تیزاب د نهایه کېدو سبب ګرځي نه پریدي چې هغه ترخه او ترشه مواد بیرته خوله طرف ته رجعت وکړي دا چې اومپرازول په کوم پیمانه واخیستل شي هغه د هر مرض په مورد کې خپل ډوز لري یا خپل اندازه لري یعنی کچیرې د خپل حد نه ډیر واخیستل شي خپل هم د میډي بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي مثلا یو مریض کوم ایچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده او هغه مریضانو ته ایچ پایلوری دوست توصیه کوو ایچ پایلوری ډیکیشن توصیه کیږي هغه ته اومپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه یا
بل ډاکټر صاحب د دې په باندې بحث ته ادامه ورکړو چې اکثره خلک خپل په خپل سره توګه هم اومپرازول اخلي اوس شفیق الله بل اوریدل کېده د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله
صاحب محترم مهرباني
دوی پښتنه داده چې کله هم دی غوړسه یا غوړه پراټه دی یوخرینو په زړه بوج راځي
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه نو اومپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي فرزند دغه مرض یا د میډي د قرحو یا د میکروب په مورد کې چې کوم توصیه شوی دغه د 15 ورځو نه تر 45 ورځو پورې توصیه کیږي وروسته باید بیا نور نه توصیه کیږي نو کوم کسان چې په خپل سر اومپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه اومپرازول بیرته د میډي د مرضونو یا د میډي د تخریش سبب ګرځي چې اته اوس ریسرچ په دې شوی دا چې خپل اومپرازول یا پی پی آی ګروپ د میډي د پولیپو سبب ګرځي که څوک د خپل حد نه یا د مرض د وخت د زیات وخت نه اومپرازول واخیستل شي نو د میډي د پولیپ سبب ګرځي د بل ورور د سوال په اړه باندې چې ویل چې زه غوړګینه غذا وخورم بیا په میده کې می تغیرات راځي غوړ خپل په میده باندې یو تاثیرات لري چون دغه غوړ دغه کیمیاوي مواد څخه جوړ شوی ده چې په هغه کې اکثرا اسیدی شحمیات دي او دغه اسیدی شحمیات چې دي یا مجبور یا غیر مجبور د دغه اخیستل په میده کې خپل الته په میده کې چې کوم تیزاب ده د دې غوړګینه مواد اخیستل په میده کې یو تغیرات را منځته کیږي د هغه تیزابي مواد سره تعامل کوي او الته یو محیط را منځته کوي چې بیا د میده د تکلیفو سبب ګرځي نو کوم کسان چې د میده تکلیف لري هغه ته ډاکټران یګانه پرهیز هم داده چې غوړګین غذاګان اوربندي کموي
بالکل نو شفیق الله ورور ته هم سپارښتنه داده چې د غوړ پراټین لاس پسر بل څه عبدالواجد رنجبر د وردګ نه بل اوریدون کده هغه هم خپل
سلام علیکم
مهرباني سلام علیکم ورور ستړی مشه
خیر اوسه ډاکټر صاحب تاسو ته د وړاخت مبارکي وایم
تاسو ته هم ورور تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح
کړئ ډاکټر صاحب نه کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کلا لکه د مخکې ورور غونډې غواړم غذا ته زیات وخورم په میتا باندې او بل فارم ډیر زیات ګرځي
بالکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخورئ او خپل هغه رژیم کې بدلون راولئ. بیا هم ډاکټر صاحب وبخښئ ستاسو په ځای ما ځواب ورکړو.
مننه د ورور څخه. مخکې مغه ورور ته لارښودنې وکړئ خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوي نه دي، نو په دوی کې هغه شهمی مواد چې کوم دي مجبو غیر مجبو باندې تقسیمیږي. دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میدی کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي هلته د میدی د مرضونو یا د تکلیفو سبب ګرځي، خپل د میدی په دیوارونو کې او په میده کې تغیرات رامنځته کیږي، بلاخره د میدی د تغیراتو او د انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیان پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدې له وجې نه ده چې هلته عصب خپل د میدی سره یو سیستم لري یو تعصب شوی ده. کله چې دغه عصب تعصب شي د عصب تخریش دي دغه مواد له وجې نه د غوړګین غذاګانې هلته چې کیمیاوي مواد تغیرات راولي نو بیا هغه ته یو قسم عصبي بوجونه یا نارامیان ورته پیدا کیږي.
مننه. البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي. مخلص صبره د خوست څخه بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سره ستړي مشخ پرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی.
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکه هلی او دی وړه اختر وړاندې کوم همدا شان ګران هیوادوال ته
تاسو ته هم
مبارک وي مبارکي وړاندې کوم
کور مدام تاسو ته هم مبارک وي او تاسو ټولو دوستانو ته
خوشاله اوسه. د کسب نه دا پښتنه ده چې زه پختله مسافر یم او بیا چې کله کله مشکل لرم او دا غشان مشکل دي چې زه کله دا سیستم لږ وګغوند شم زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل. چې کله څه شی وخورم نو بیا خشم که څه شی ونه خورم نو وجود مې لړزه کوي او د دې په وجه نه خپل د کسر نن دا پښتنه ده چې یاره په مایدې کې مې یاره تکلیف ده او څه مصیبت ده نو چې کله کم شی وخورم بیا بالکل جوړ شم او چې بالکل څه شی ونه خورم وجود مې بالکل بس په ځای باندې ناسم او حرکت نشم کولای وجود مې
صبر سره تاسو په لیکو سګي ډاکټر سره تاسو په پښتنه پوښوي چې اوریدونکو څه
وایي. او د ورور څخه ډیره مننه. رښتیا دا څه ده چې کوم زمونږ بیماران دي یا مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي یو قسم نارامي پیدا کیږي. دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په څو ساعتونو کې یعنی پر څلور ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې څو ځلې باید دوی واخلي. میده پرې نه دی چې تش پاتې شي. که چیرې میده تش پاتې شي هلته د تیزابو افراز ډیریږي د میدې د دیوالو څخه او بالاخره د هغه د دیوالونو د میدې د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض ته یو قسم نارامي پیدا کیږي حتی لړزه پیدا کیږي. نو دغه کسان چې دغه تکلیف ورته پیدا شوی دوی د خپل رژیم غذایی باید څو ځلې د ورځې واخلي کم کم په څو ساعتو کې واخلي چې میده تش پاتې نه شي.
بله ډاکټر صاحب دی خو د ځینې دوستانو چې ټلیفون وکړل دی د میده تکلیف لري اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان دی د بدهضمۍ یا داغینه هغه په پایله کې په نتیجه کې د تسمم له مشکل سره مخ شي دوی باید څوک په ډیرو مواردو کې لیدل شوی دی چې دوی خپل سری علاجونه کوي سپیرکۍ اخلي د غندور جوانی بادیان اخلي. زموږ اکثره اوریدونکو د لری سیمو خلک دي چې هلته روغتیایي خدمات هم تقریبا یو ډول محدود دي لری دي. په خپل تسمم یو انسان له څه ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دوی وکړي؟
مخکې یادوري وکړه چې دغه خپل میده چون استرایز صفحه یې تیره کړې ده د روز په دوران کې او وروسته چې بوزه شروع کیږي دوی میده ډکوي. د میدې ډکېدو سبب همدغه ده چې هلته کوم تغیرات رامنځته کیږي بیا د تسمم سبب ګرځي. دوی د کوشش وکړي مخکې له دې نه چې دغه غذا شروع کوي او غواړي چې غذا ډیره وخوري نو دوی د مخکې له دې نه باید ترکاري با سلات یا کاهو یا وب دو سا یا لس دقی شل دقی مخکی لدینه چی دوی غواری چی غذا اخری دقا دی اخری ترغو التا دی احساس دی دکی دو سبب شی
بله.
یعنی شخص و غواری چی که و غواری چی دوری دیر اخری نو مخکی لمخکی نه میده آماده شوی بی تیار او یا سه غذا التا تیار رسیدلی بی میده تا او اغوی بیا خوراک دیر نکی د دوی ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځېږي ورزش وکړي یعنی ګرځېدو سبب وګرځېږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې تر هغو ارګمی وکړي او هغه ډیسپیپسیا یا ناهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي یا تمرین دې وکړي یا اوبه دې وچکی نو دوی کولای شي چې د تسمم څخه جلوګری ورته وشي او کله چې تسمم دوی دا پیدا شو
دوی دا تسمم په ارتباط باندې بحث لګرو سه د هلمن څخه یو اوردون کړه ټلیفون په لیکه ده مهرباني کوئ ورو خبرونه د سړی مشي ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اورور خالق دوستم له هلمن څخه تشکر کوم تاسو او ټول له مبارک
وایم تاسو ته هم مبارک وي مهرباني کوئ ورو
تقریباً
مهربانی کور ودا مهربانی ڈاکٹر صاحب علی بہو ویلے چھ تا سمخ کے سپارختن او کلا چھ تقریبا امپرازول گولے د 15 سنت لیولے تر 15 سال وقت روز پورے سپارختن کی د ہغن زیاد د خپل بیا ضرر رسوی میدے تا اما دوی ویش د 13 شلو کلو رہیسے دوی کلا ہم چھ د میدے ل تکلیف سره مخ چھ د ٹیبلٹ نہ استفادہ کوی او تر سو پورے
سبایی اخلی سلویخ میلی گرام یا شل میلی گرام دشپی اخلی او پامده دوامدار دوال دی کلونو کلونو پارا دیگوی دی بیاده تکلیف پیخیگی نو درور دی امپرازول کوشش وکی چی دی امپرازول ندی صرف نظر وکی کوشش دی که خپل رژیم غذایی که نظر وکی خپل رژیم غذایی کنترول که او خ تداوی داده چه کم کسان چی دی میدی تکلیف لری اگوی باید مایات خصوصا اوبه دیر وچ بیا اغا اسیدی حالت یا تیزابی حالت په میده که چه ده اقل مین ززی یعنی بیا ضرورت نپیخی که چه اقل امپرازول یا دواگانو تا لارچی په میده که چه کم تیزاب ده دی اوبو دی اخیستلو سره یا رقم کیمیاوی تغییرات یا تغییرات رازی دی اوبو او دی تیزابو تر مینز بلاخر اقل ساحه یا اقل محیط خونساکهی نو تیزاب لمین ززی بیا نو ضرورت دیتا نپیخی که چه اقل امپرازول اخری خو خیر که دای دی پینزو رزو سلو رزو نورست کم امپرازول یا مقدار اخری فرق نکی خوب په دوامدار سوره سره او په ډګ په جګ ډو سره اخیستلې بیا خپل د میدی د تکلیفونو سبب ګرځي
مننه نه بل اوریدونکو لرو شاولی له کوټې څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلیم شي تاسو هم خبرونه تسلیم شي تاسو هم اختر مبارک وي
چې ضروري وخه روزه ما ته بعد مقصد په مازه باندې فراو باندې رجوم بس تیر به دغه میده مې داسې ګیس خوندې راته کړي نه دي ډاکټر نو ډېر زیات زیات تیغونه کاږم نه دي نو په دغه وجه باندې بس پر میده مې څه بو او بل پښه څخه دغه خپړې چې لږ څه لوړې ځان داسې ډېر زیات کرمایش کړي چې پرې وزن پروت یم سو یو ډېر طاقت نه کړي یو په بل خوا باندې راوم په دا باندې کې مو څه معلومات راځي
ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه غوښتي وي دی وای چې کله هم چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژه ماتي نروسه دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په معده کې چې دوی وسره په عذاب وي او د خپې د بجله کې نه پورته د خپې ساهم د دوی کله کله ګرمایش کوي یا سوې غونډې کوي نو دوی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي پدېرته بد وته اوس
ضرور خړې مننه مخ یې د وری وشو چې د میډي خپل د ډاکېدو ډېر چې میډه ډاکه کی هلته هغه تغیرات چې را منځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی نو کله چې تیزاب هلته په میډه کې ډیر شو ګیس د ګیس په شکل مریض احساسوي چې دیننه میډه ډاک وی یا یو دی یو رقم ډاکوالی احساس کی هلته غازات وی خپل کوم عملیات چې هلته تر سره کیږي خپل د هضم جذب عملیه شروع کیږي چې میډه ډیره ډاکه ده نو خپل د یو قسم هوا او د غازاتو د ډاکوالی سبب ګرځي میډه کې نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي اغه غازات راوزی کله چې غازات راووته بیا مریض دی آرامش سبب کوي نو امدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي نو دغه خپل د میده د ډکه د زیات ډکه دو سبب دغه سي تکلیفونه را ماینسته کوي کله چې میده ډکه شي او د حالت را ماینسته شي تنه د پخونه نه بلکې د عصبي سیستم په کوم عضو کې چې عصبي سیستم تاثیر شوی ده په ټول سیستم کې تغیرات را ماینسته کوي د سر نه نیولې تر پخو پورې یعنی یګانه سبب هم داده چې خپل میده باید په کم اندازه خوراک وکړی شي او غدری مرحله باید تطبیق کی سره
د دې څنګه ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا هم ده چې آیا دا هم کېدی شي چې د زونو معده د زونو خوړو په وړاندې حساسیت وخی او حساسیت هم د زونو تکلیفونو سبب شي
بلې او معده خپل یو دفاعي سیستم لري الته چې هغه کې بعضی نور انزایمونه دي یا مواد دي چې پیپسین درینین د هایدروکلوریک اسید دا خپل معده د هضمي سیستم خپل یو دفاعي قوت لري نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځان یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې نو دغه عکس العمل امداده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپل د بدن یا د هضمي سیستم یا عکس العمل ده چې هغه بیرته راوباسي ځان سره نو د ډیر خوراک لوجنه وجود هضمي سیستم خپل یا عکس العمل لزانه کی چې عکس العمل د تسمم په شکل رامنځته کیږي یا به کانګ شروع شي یا به اسالات شروع شي یا به ارګمای شروع کی او یا به زلبدوار شروع کی دغه خپل یا عکس العمل ده چې د غذا په مقابل کې هضمي سیستم کار کوي
مننه بل اوردونکو لرو له وردک څخه فضل هادي وردک مېره نو که خبرونه تستړی مشه او که خپل پښتنه مطرح کړي
السلام علیکم سلامونه تاسو ته او ډاکټر مبارکی او ډاکټر صاحب نو مو پښتنه راغله مو یو دوسته د میډي مشکل لري دا روزه کې د میډي مشکل وته پیدا شوی دی نه پیغام د مورچا کوم مورچا کوم ورته پیدا شوی کی څه وایره دا درد کو دا سه درد کو کله پیدا شي او کله ورشي یان د یو سات کې یو ډېر درد ورته پیدا کیږي نه به احساس کو دا سه درد نه ویږي او معمولی درد کو
دا درد څومره وخت دوام کوي او بل اخر بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي
خدای دا سه کوم درد چې دا یو غای شي دا درد ورته پیدا کیږي او درد هیڅ کې وینو چې یو کله می دا کې چي وینو دا درد نه هیڅ کې وینو بعد بختورانه پیرم ته باندې چې دا
مننه د روس ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه زمونږ بعضی مریضان چې دي اغوی غذا اوخري میده ډکه شي بیا د درد احساس نکي یو او هغه مریضان چې اغوی میده تشه شي بیا د درد احساس کوي کله چې مریض میده تشه شو او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده یا به میده زخم شوی یا به میده تخریش شوی او چې کله ډک شي هغه درد یا سوزش لمنځه ځي او کله چې میده ډک شي او درد پیدا شي مانا داده چې د کلمو د اول برخه په قسمت کې به خبره وي چې الته به مسله پیدا شي یا به زخم شوی یا به ګریدلی نو چې کله غذا د میده څخه وځي الته کلمی تخیشی نو بیا دی در سبب گرزی نو دی ورو ته چې کوم مشکل پیدا شوی ده نو دی میدی تکلیف ده چې دی غذا د خستلو سره میده آرام شي او چې کله وږی شي درد ورته پیدا کیږي مانا داده چې هلته تیزابیت ډیر افراز شي نو میده دی تخریش او د ګریدو سبب ګرځي بیا دی ته درد پیدا کیږي نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې څه معاینات ورته وشي او بیا ته د ورته شروع شي
او د دې خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې البته په داسې مواردو کې لازمه ده چې باید دوی ناوخته نه کړي او زر تر زره رجوع وکړي ځکه په ډېرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرض د سختېدو او لا علاجه کېدو سبب هم ګرځي زه موږ ستاسو مخکېنی بحث ته بیا هم راشو تسمم ته تاسو د مخکې د مخنیوي لارې چارې وښودلې اما کله چې یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ شي دوی باید په زر تر زره څه ډول اقدام وکړي سو د زیات سخت حالت سره د مخ کېدو نه مخنیوی وکړي
دغه خپله تسمم سببونه مختلف دي چې یا به د میکروبونو له وجې نه دغه پیدا شوي ورته فرضاً مریضان پاتشینی غذا خوري یا د باندې چې کوم غذاګانی دي په بازارونو کې په کراچیګانو دوکانونو کې خرڅیږي دا خوړل کېږي هلته میکروبي شوي او دغه د خوراک له وجې نه مریض یو تسممي حالت یا فوډ پایزننګ تسمم غذایی ورته پیدا کیږي دوی ته دوی چې کله اعراض شروع سو د دغه اعراض د شروع کېدو سره باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ترغو دغه د مخنیوي سبب شي که چیرې مریض ته د تسمم حالت پیدا شي او دی بیغوري وکړي نو د وجود د مایعاتو د ضایع کېدو سبب ګرځي اسهالات پیدا شي صفراقات پیدا شي نو د وجود مایعات ضایع کیږي ورو ورو بلاخره مریض وخیم شاک حالت ته ځي چې دا یو خطرناک حالتونه ده نو باید مریض د تسمم د پیدا کېدو سره سره سم باید ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرې داسې حالت پیدا کیږي چې مریض ته تنه کانګې پیدا کیږي مګر هم اسهالات کېدای شي 12 ساعته وروسته 8 ساعته وروسته او یا 14 ساعته وروسته ورته پیدا شي هغه د میکروب د تفریق دورې پورې د میکروب هغه خپل ژوند وخت پورې اړه لري چې کوم میکروب یې اخیستل دی په کوم وخت کې اخیستای او اعراض اول په کوم حالت کوم اعراض شروع کیږي کله کانګو سره شروع سو مانا داده چې وروسته بیا کېدای شي 14 ساعته یا 15 ساعته وروسته ورته اسهالات پیدا شي او که اسهالات شروع سو نه کېدای شي 14 ساعته یا 10 ساعته وروسته استفراقات ورسره پیدا شي نو د خپل د تسمم اعراض دي د میکروبونو او د غذا د میډي د ډکېدو د وجنه کله کله چې د حالت پیدا شو زر تر زره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي
ډاکټر خا ډاکټر صاحب البته اوس بل اوردون کړه واخلو نظر لزازي میدان څخه د ټلیفون په لیکه ده نظر صاحب ستړي مشخ پرونه ته ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه مطرح کړي
مهرباني ما ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کوله زوی مې دې تقریبا مې د سې تقریبا لرم کړه چې میدان میګیس لري چې کله وګه شم زیات بار دي چې مورنګ به هي خو نه بیا دا رژیم نشي کې نه دا مې کوین شربات اړم څنګه دې تکلیف نو ملګر سره کې دوا بل خبر دا و چې مور دې تستونه کړی دا بده سیم مره هغه نه لاره مې هیڅ پهلوري مې تیس کړای دي د سکوپی مې نامې کړی دي تلې زنی مې نامې کړی خو دغه خاص مې دې نه مله نیږي خو دا میدان دې زیات ګیس لري چې وګه شم دې زیات خوږیږي
ډاکټر صاحب تاسو پښتنه او د ضرور واقعستل چې دوی بیا هم دغه د یو بل اوریدونکو په سر دغه پښتنه د خپل تکلیف داسې بیان کو چې کله دی وږي وي زیات درد احساسوي او کله چې موړ وي نو بیا د ګیس او دغه نور ستونزې ورسره دي
د روس خډیره مننه دا چې دای د میډي د ګیس احساس کی مخکې یادوري وکړه چې خپل دغه تیزاب چې د پمیده کې ډیر زیات را پریږي سببونه لري ځانته کیدای شي چې غذاګانی وي مخرج غذاګانی یا غذاګانی چې میډه تخریشوي هغه یې خستی وي یا کیدای شي بعضی دواګانی خصوصا د درد دواګانی خستی وي البته میډه تخریشوي او یا کیدای شي چې مریض روحي تشویشونه نارامیانی ولري کله چې دغه فکتورونه د درې سببونه سره یوځای شي یو له دغونه د میډي د زیات تیزاب د افراز کېدو سبب ګرځي کله چې تیزاب زیات شي دیننه په خپل دغه میډه چې د کسوړې شکل لري الته د غازاتو یا د یو قسم احساس را پیدا کیږي مریض ته نو دوی د کله چې وګی شي دغه لا ډیریږي او کله چې میډه بیا پکې غذاوي بیا دغه تیزاب د خپل حد څخه ډیر نه را پاريږي نو د همدې لوجنه کوم کسان چې د میډي د کېدو له وجې نه ورته تکلیف پیدا کېږي، نو مانا دا ده چې په معدې کې خبره ده، تنها دا نه ده چې ایچ پایلوري میکروب هلته باید وي، کېدی شي چې معده تخریج شوی وي، کېدی شي چې معده التهابي سبب یعنی التهاب یا میکروبي شوی وي، کېدی شي چې معده تخریج شوی یعنی ګرېدلی وي. خپله په معده کې دغه کوم مواد چې دي کېدی شي کم راوپارېږي یا ډېر راوپارېږي، یعنی سببونه یې مختلف دي، خو یګانه سبب یې دا ده چې مریض باید په خپل د غذایي رژیم کې باید کنټرول ولګوي، خاص تداوی هم دغه ده.
مننه ډاکټر صاحب. البته زموږ زیات شمېر هېوادوال په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته روغتیایي خدمات ډېر کم وي یا هم روغتیایي کلینیکونه د دوی د هستوګنې له سیمو څخه ډېر زیات لري وي. که بیا هم د تسمم موضوع ته راشو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کېږي، آیا دوی د روغتیایي مرکز ته تر رسېدو د مخه دوی خپله هم د دغه مرض د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي؟
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کېږي، نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن معده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو، زړه بدوالی پیدا شو، پوه شي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیب رامنځته کېږي، نو دی همدغه وخت کې کولی شي. بعضی د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو سر رول لري، خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري، خصوصا ګشنی چو نانا و فرزن هضمي ترکاریانې دي چې په هضم کې ډیر رول لري، نو کولای شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي، چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګ استعمال شي، نو تر هغه چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي، نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. بالا بلوک ولسوالۍ څخه جاوید ټلیفون په لګیدل.
ډاکټر صاحب محترم، تاسو دغه پښتنه د کچيري د چا مې د تزاوي وتی مننه تزاوي دغه سړی چې خوښ شی وخوري یا مننه ډیر تریخ شی وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر راوړي که نه راوړي؟
دا جاوید پښتنه دا وه، یو څوک د معدې څوک د چا معده تیزابي وي، کله که دی ډېر زیات خوږ شی خوري یا تریخ شی خوري دا څه تاثیر لري؟
د ورور څخه مننه. او دغه خپله دغه هغه غذاګانې چې د مخرج دي یعنی د تخریج سبب کېږي د معدې د عصبي سیستم د په معده کې چې کوم عصبي سیستم دی د ترخه موادو په واسطه لږ ذره تخریج کېږي، او یا د غوړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغییرات هلته کیمیاوي تغییرات په میده کې رامنځته کیږي، چې دغه کیمیاوي تغییرات خپل عصبي سیستم د میده سره تخریشي او د میده د تکلیفو سبب ګرځي.
ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب. ورور د خبرونې روسي شیبو ته نږدې کېږو، ک په دې ترس کې کوم اوریدون کې وو داغه پښتنه به هم را واخلو. تر څو پورې چې مونږ کم بحث وکړو او تاسو چې کوم معلومات وړاندې کړل په د میده تکلیف تقریبا د باسي خوړو د میکروبي خوړو د زیاتو خوړو څخه پیدا کیږي، او درې ترڅنګ ځنې رواني او عصبي حالات هم د لامل ګرځي. مونږ به د هواد روانو شرایطو تراشو، تقریبا هر ورځ مونږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. په خپل د ډول پیښه تاسو که هم اشاره وته درلودله، بله یو بل دغه یو بل اوریدونکو پرواله بیا به د خبرونه بحث براون غاړو. مهرباني وکړو که تاسو ځان په پیژنې د خو څخه یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه ده. مهرباني وکړو. بلې رور تاسو ځان راو پېژنې او خپل پښتنه مطرح کړئ.
پښتنه مې دا ده چې کلا ډوډۍ وخورم داسې به د میدان داسې بوج راشي دا به څه وکړي؟
اها د ضرور کسان پښتنه سو سو واره جواب شوه ده. بیا هم وایي چې ډوډۍ وخورې نو په معده باندې ډول بوج راځي.
ورور څخه مننه. دا د معدې د بوج د سبب خپله دغه د رژیم غذایي یا د غذاګانو پورې مربوط دی. ګوره چې دی وږی وي یعنی خبره نشته، خو کله چې معده ډکه شي نو دا رقم یو بوج ورباندې راځي. مانا دا ده چې خپل په رژیم غذایي کې باید کنټرول چې کوم غذاګانې د دې دغه حالات سبب ګرځي همغه غذاګانې دې نه خوري.
بلکل دغه ښه طریقه ده. او د دې ترڅنګ تاسو هغه اولنۍ سپارښتنه چې باید معده په دریو حصو وویشي او خواړه د تر هغه حده پورې وخوري چې د دوی هغه د بوج زیات بوج سبب نشي. نو بیا هم که ډاکټر صاحب خپل بحث ورو ورو راونغاړو، کوم عواملو ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه میکروبی خواړه یا باسی خواړه او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نه کله د معده د امراضو سبب ګرځي. دغه مسایلو ته په کتو سره ستاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي.
ټولو هغو وطنوالو ته زما دا پیام دی، هغوی ته دا ویل غواړم چې د معده د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې مې یادوري شوه چې میکروبونه دي، دواګانې دي، غذاګانې دي، عصبي نارامیانې دي. نو دغه فکتورونه د معدې په امراضو کې رول لري. کوشش دی وکړي دوی چې له دغه فکتورونو څخه ځان وساتي. دا چې افغانستان په داسې یو شرایطو کې قرار لري، نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 95% ټول د معدې په تکلیفو باندې اخته دي چې یګانه سبب همدغه روحي نارامیانې دي او متنوع غذاګانې دي. هغه غذاګانې چې ملک ترازی له بیرون څخه دیغه اخیستل دي، نو دیغه تجزیه او تحلیل نه در شوی. فرضاً کوم غوړ چی رازی، کوم مواد چی رازی له بیرونه، دیغه تجزیه تحلیل نه در شوی. د همدې سبب نه ده چې د میډي تکلیفونه په افغانانو کې بیخي ډیر ده. تقریبا 95% زموږ افغانان د میډي په تکلیفو باندې اخته دي، یا به میډي تخریش وي، یا به میډي زخم شوی، یا به میډي میکروبی شوی، یا به میډي په سرطانی حالاتو تللی وي. نو دغه ټول سببونه چې دی غذاګانی دي، نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي، عصبي تشویشونه دی رفع کی، او د درد دواګانې دی ډیر نخوري، خپل د غذا او اوبه کسی شي دا به ورته ګټه ډیره ولري. نو چون افغانان په ډیر مشکل سره اخته دي، نو کوشش دی وکي چې خپل رژیم غذایی باندې ډیر کنټرول شي. د میډې دی تداوی یګانه سبب رژیم غذایی ده. رژیم غذایی باید کنټرول شي، یعنی پرهیز د دسه غذاګانو نه چې هغه میډه تکلیفوي. خپل مریض پیږي چې کله می دغه غذا وخوړه او زما میده په تکلیف پر لمغه غذا نه دی اجتناب وکړي، نه دی خوري.
بل او ډاکټر صاحب ډېر کله دا هم دیدل شوی چې دا مو په خپل ژوند کې، په خپل چاپیریال کې هم ډېر کله دا مسله شاهدانو شي. ډېر زیات په درملو اتکا کیږي. آیا درمل کولی شي چې دغه ستونزه حل کړي کنه؟ دوی باید پرهیز هم وکړي یا هغه لارې چارې باید غوره کړي چې درملونه بغیر دوی کولی شي د درملانو کې؟
دا یو مقوله ده چې ویل چې د تداوی څخه د علاج څخه وقایه بهتره ده. نو لدینه چې موږ دوا ته ځو او په دوا باندې اتکا کوو، لدینه مخکې باید وقایه وکړو. وقایه بهتره ده له علاج نه. نو کله چې بیا کوم حالت رامنځته کیږي، بیا نو مجبوري چې موږ هغه تداوی ورته توصیه کوو. فرضاً معده میکروبی شوی یا زخم شوی، نو ډاکټر بیا مجبور ده چې هغه ته تداوی ورکړي. غیر د تداوی نه بیا هغه نه جوړیږي. هغه یو قائم و که غنه جوړه کی خود ترغو چې هغه سبب لمنځ لار نشي. خو موږ مخکې له دینه چې دغه تکلیفونه پیدا کیږي، دغه وقایه خپل په رژیم غذایی باندې کنټرول لګول دي. نو کوم کسان چې خوراک ډیر کی، خصوصا اوس د روزي میاشت لاړه خلاص شو او بوزه شو، دغه ورونو ته زما توصیه ده چې دوی په خپل رژیم باندې کنټرول وکړي او میده به ډیر نه ډکي. هغه فارسی کې یو متل ده چې وایي سوک چه دیر خوری میگه، کسی که زیاد میخوره کسی کم میخوره مثل آهو پریدن است، و کسی که زیاد میخوره مثل ماهی واری تپش تپیدن است. تپیدن است. نو کوشش دیو که چه در خپل رژیم باندې کنترول او خوراک دی کم کی، او مقدری مرحله دی میدی دی مخی بوزی چه دی غذا برخه، دی هوا برخه و دی اوبو برخه، بیا با انشالله په د دې په تکلیفو باندې باندې اخته کیږي.
ډېر زړه مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړۍ ورځ زموږ بلنه مو منله، دا اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. عزت من اوریدونکو له همدې سره د خبرونه روسي شیبو ته رسیدو. تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تقریبا تر ډیره پورې دا تاسو کولای شئ چې د داسې امراضو په مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي. که لږ وخورئ تل به خورئ او تل به د ښه صحت خاوندان وي، او هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو، د باسي خوړو د دوه څخه ځانونه لرې وساتئ او خپل نظافت ته پام وکړئ. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني، ډېره مننه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 2.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. ایام خجسته عید را برایتان تبریک عرض میکنیم. در یک ساعت پیشرو برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود. اما در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. گزارش ها از ولایت هرات می رسانند که در حمله طالبان مسلح 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام های قلوردوی 209